رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کورنۍ چارو د وزارت په نننی برید کې اته وسلوال او یو پولیس وژل شوی دی. پاکستان او هند منیل دا چې د کشمیر په سیمه کې به په یو بل د هوان توغندي نور نه واروي، او سعودي عربستان غواړي جنسي زورونه د قانون له مخې جرم وګڼي.
ترن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو چې د هلمند نوی والی وایي چې د دشمن ضد شریک عملیات بریالي روان دي.
نور هوایی عملیاتونه او همدارنګه ځمکني عملیاتونه په هلمند کې روان دي چې ډیر ښه نتایج لري.
په خوست کې پولیسو د مخدره موادو ضد مبارزه زیاته کړې ده.
چې موږ په خپل ټول توان سره ان شاء الله د دې مخنیوي لپاره د دې سره د مبارزې په خاطر چمتو یو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ ساتلو ته ژمنه ده. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د خلم د برښنا سبسټیشن او د مارمول د برښنا د بشولو شبکه پرانستله. دا دواړه پروژې د جرمنی د 2.6 میلیونه یورو په وړیا مرستې جوړې شوې دي چې 18,000 کورنۍ ته برښنا ورکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دغه وزارت په برید کې د اتو ترګرو برخه اخیستل مني او وایي چې 8 وړۍ وژل شوې دي. د کورنۍ چار وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ ته ویلي دي چې په برید کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې برید هغوی کړی، خو د خپل ادعا د ثابتولو دپاره یې هیڅ شواهد نه دي ورکړي. د دې تر څنګ د لوګر ولایت په مرکز پلي عالم کې هم د پولیسو په امنیتي حوزې برید شوی دی او 4 پولیس پکې وژل شوي دي. په برید کې 3 وسلوال هم وژل شوي دي. نن په کابل کې د انساني قاچاق پر ضد مبارزې شبکه پرانستل شوه. دا شبکه به د عامه پوهاوي او د انساني قاچاق د قانون د تطبیق په اړه کار کوي. اجرایي رئیس عبدالله وویل چې د دې شبکې جوړیدل به د افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق سره مبارزه وکړي.
په هغه ځایونو کې چې عامه پوهاوی نشته، انساني قاچاقبران سترې وادي ورکوي او دا سخت لاره ورته اسانه ښیي. نو عامه پوهاوی یو مهم کار دی چې باید ډیر کار وشي، او د دغه شبکې په جوړیدو سره به په دې برخه کې یو ځای همکار ووسو.
په همدې حال کې د امریکا سفیر جان باس وویل چې د امریکا دولت په افغانستان کې د انساني قاچاق په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. د امریکا د پوځ چارواکي وایي د هلمند د مثقله پولیسوالۍ کې د طالبانو د مشرانو په یوې غونډې په برید کې لږ تر لږه 50 طالبان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویاند ډګرمن مارټین اودانل ویلي دي چې په دې برید کې له داسې دستګانه کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کیدونکي راکټونه ویشتلی شي. خو طالبانو بیا د برید رد کړی دی. وایي چې برید د کلیوالو په کورونه شوی او یوازې 2 کلیوال پکې وژل شوي دي. دا برید امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې کړی و، خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه و ورکړي. دا هم نړیوال خبرونه. پاکستان او هند منلې چې د کشمیر په سیمه کې په یو بل د هوان توغندیو بریدونه بند کړي. دا بریدونه د څو میاشتو راپدې خوا روان ول او لسګونه عسکر او عام خلک پکې وژل شوي ول. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د پاکستان پوځ وایي چې د کشمیر په دواړو خواو کې د هند د جنرالانو سره د خبرو څخه وروسته دې پریکړې ته رسیدلې چې په یو بل د هوان توغندیو بریدونه بند کړي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو خواوو منلې چې په سیمه کې د حالاتو د بهتره کولو لپاره به جدي اقدامات کوي. په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې په آینده کې د تشدد د پیښېدو په صورت کې به په سیمه کې د دواړو هیوادونو سیمه ییز قومندانان خبرې کوي او د آرامۍ څخه به کار اخیستل کیږي. د هند پوځ هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستاني جنرالانو سره خبرې سوي او موافقه سوي چې د 2003 کال د اورمان موافقه به عملي کوي. شافیه سردار، امریکا جاغ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوریا. وروسته تر هغه چې امریکا خبرداری ورکړه په ایران به اقتصادي بندیزونه د سره ولګوي، د دې هیواد د خامو تیلو صادرات کم شوي دي. د پیټرولوجیستیک کمپنۍ چې په ټول نړۍ کې د تیلو کاروبار ساري، په تازه راپور کې ویلي دي چې د تیلو صادرات په ورځ کې 100,000 بیل رقم شوي دي. ایران د می په میاشت کې په اوسط ډول هر ورځ 2.5 میلیونه بیل تیل نور نړۍ ته صادر کړي دي، چې د تیرو میاشتو په پرتله 100,000 بیل کمای پکې راغلی دی. ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې ډیر تیل نور نړۍ ته صادروي. سعودي عربستان غواړي جنسي زورونه د قانون له مخې جرم وګڼي. دغه محافظه‌کار هیواد یوه میاشت مخکې ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړله او د کلونو بندیز پرې لره شو. د سعودي عربستان مشورتي شورا ویلي دي چې د جنسي زورونې عاملین به په 15 کاله بند محکوم شي او $80,000 جریمه به هم ورکوي. په دغه قانوني لایحه کې راغلي دي چې د جنسي زورونې د قربانیانو هویت به پټ ساتل کیږي او جنسي زورونې ته به هڅول کیږي چې او جنسي زورونې ته به هڅول به هم جرم وګڼل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي متحده ایالات به د چین د اعتراضونو سره سره د جنوبي چین په سمندرګي کې عملیات جاری ساتي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه نوري.
پینټاګن وایي چې د متحده ایالاتو سمندري پوز به د جنوبي چین د سمندرګي د هغو ټاپوګانو سره نږدې عملیات بند نه کړي چې چین د ملکیت دعوه کوي. د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي چې امریکایي کشتۍ هلته په نړیوالو سمندري اوبو کې د تګ راتګ د ازادۍ د قانون یا فریډم آف نیویګیشن سره سم فعالیت کوي. جمهور رئیس شی په 2015 میلادي کال کې د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن یا د ګلابو په باغ کې د جمهور رئیس ټرمپ سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې وه چې د سپارټلین ټاپوګانو نه به د پوځي مقاصد لپاره استفاده نه کوي. 13 میاشت موږ ولیدل چې چین د خپلو ژمنو برعکس اقدام وکړ، پرمختللې وسلې هلته انتقال کړلې. توقع ده چې میټس به په دې هفته کې په سنګاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نړیوال کلني امنیت کانفرنس کې په دې مسله باندې وغږیږي. چین د جنوبي چین د سمندرګي تقریبا ټولو سمندري حدود باندې د ملکیت دعوه کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
چین همدارنګه ویلي دي چې امریکا د هغوی په مالونو ګمرکي تعرفې لوړې کړي، دوی به بالمثل اقدام وکړي. د امریکا حکومت پرون وویل چې د چین د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونو 25% کې ګمرکي تعرفه زیاتوي، چې په دې کې ټیکنالوژي هم شامل ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړ چې امریکا په دې کار سره په نړیوالو اړیکو کې خپل اعتبار خرابوي او د پخوانیو دریځونو سره یې پټکر کړي. په بلجیم کې څارنوالان وایي هغه کس چې پرون یې 4 تنه ووژل پلان درلود چې د دینه غټ زیان خلکو ته ورسوي. چارواکي اوس کوښښ کوي معلومه کړي آیا هغه دا کار یوازې کړی که بل چا ورسره همکاري کړې. برید کوونکی چې نوم یې بنجامین هرمن ښودل شوی بندي و، خو د 2 ورځو لپاره خوشې شوی و. څارنوالانو دا هم ویلي دي چې برید کوونکي د برید پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. چارواکو دا هم معلومه کړې ده چې بنجامین هرمن د دې برید نه یوه ورځ وړاندې یو کس چې د هغه سره په زندان کې و خوشې شوی و وژلی دی. او وروستۍ خبر ده چې پولیسو د فرانسې په پایتخت پاریس کې د مهاجرینو یو کم چې د 0 په شاوخوا کې مهاجر پکې پراته ول نن ړنګ. اکثره دا کسان د افریقایي هیوادونو خلک ول. سلګونه مهاجر د کم د ړنګېدونه مخکې تښتېدلی، خو ځینې نور بیا پولیسو نیولې دي او د لوبو یو سرپټي میدان ته بولی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مخ کې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان په جنوب هلمند کې امریکایي قواوو په یوې هوایي حمله کې د طالبانو 50 تنه مشران وژلي دي. په برید کې د طالبانو د غونډو یو مهم مرکز له منځه تللی دی. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار احمد شکیب دوست تاسو ته درکوي.
امریکایي پوځیان وایي چې برید 13 اونۍ شوی ده، خو د حملې جزئیات تازه خپاره شوي دي. په افغانستان کې د ائتلاف قواوو ویان مارتین دانل ویلي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو د 50 مشرانو په شمول د وسلوالو د ساو قوېدارۍ مرکز یې له منځه وړی ده. دغه سیمه د همارس په نوم په یو ډول راکټ ویشتل شوی چې په سټلایټ کنټرولېږي. مارتین دانل زیاته کړه چې په دغه برید کې د ګڼ شمېر طالب مشرانو وژل کېدل، ښایي چې د همارس د راکټ کارولو اغېزې به له هلمند ولایت څخه ورآخوا په نورو سیمو کې هم احساس شي. امریکایي پوځیان وایي چې په 13 ورځو کې بې شمېره وسلوال په هوایي بریدونو کې وژلي دي. کلیوی خو د کابل په شمول په غنو ولایتونو کې د مخالفینو حمله زیاتی شوې دي. د شخاري چې افغان او امریکایي پوځیانو هم پر وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړه. په تازه خبر کې د ملي امنیت ادارې ویلي چې د پکتیا په جنیخیل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې شپاړس غړي وژل دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې په برید کې د حاجی مولا، مولا اسد، فدایی، خطرناک او ایوبی په شمول ګڼ وسلوال وژل شوی دي. پر طالبانو هوایي حمله په داسې وخت کې زیاتی چې ویل شوی دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ جنرال سکاټ میلر د جان نیکلسن په ځای په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان نومول ده. میلر هم د اوس په افغانستان کې د خاص عملیاتو قومندان ده. او یو بل خبر داده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شوراویان د امریکا غږ ته ویلي چې دواړو لوریو د دولتونو په کچه د دوړخیزو ژمنو پر دوام او د خپلو دوامدار اړیکو پر جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې اتمر او جان بولټن د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو د میثاق پر تطبیق او د چارو د چټکتیا او اصلاح لپاره لازمي فیصلې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هلمند نوې تعین سوی والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي چې په هلمند کې د افغان او نړیوالو قواو په ملاتړ او همکاري د سولې د دشمنانو خلاف بریالي عملیات روان دي. دا خبرې د هلمند والی جنرال یاسین د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي.
جنرال سیب یاسین، یو لنډه پوښتنه د دې مخکینی راپور په اړه تاسو نه کوچ، آیا تاسو د دې طالبانو د دومره شمیر کې د وژنې په اړه کوم معلومات لرئ یا څه لرئ چې شریکې کوي په دې اړه؟
واقعا لکه څنګه چې د هلمند ټول خلکو ته معلومه ده او همدارنګه د امنیتي ارګانونو جزو تامونو ته او مشرانو ته ټولو ته معلوم ده، مساخله یو د هغه جمله د دشمن د مرکزونو د جملې څخه شمارل کېده چې هلته همیشه د دوی غوښته چې د هلمند او د هلمند لری اخوا نورو ساحو کې خپل عملیاتونو ته ادامه ورکړي او پلانونه او پروګرامونه تطبیق کړي. نو د دې سره د امنیتی ارګانونو په ډیر دقیق معلوماتو سره او داغي سره په خارجي قوتونو سره یا ناتو قوتونو سره د کوردینې په واره سره په کوردینا کې په دغه مرکز باندې د راکټي حمله وشو چې واقعا اتیا کسه چې دوی غوښته چې پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي لمای زتللې دي. دا دقیق ده چې دوی په د دې ترڅنګ نور هوایي عملیاتونه او همدارنګه زمکنی عملیاتونه په هلمند کې روان ده چې ډیر ښه نتایج لري.
جنرال سیب یاسین، تاسو پیګی چې اکثرا د هلمند د نام نه راپورونه ډیر رسیدل، خصوصا څلور پنځه سرحدي ولسوالۍ چې ډیورن په کرخه پرتی دي، همیشه د نام نه خبر تر رسیدو او مرکزونه به د ولسوالۍ ماسره. تاسو د دغه هلمند د مجمون چون نوی ورزی د امنیت د تامین د پاره څه ډول امکانات ته فکر کوي ډیر ضرورت لري او خپل تاګلارم څه شه د خپل ستراتیژیم څه دا ورته؟
ډیر مننه آشنا صاحب. لکه چې تاسو ته معلوم ده، دشمن غوښته چې د هلمند ولایت سقوط کې خپل نامنهاد شورا د کوټې را انتقال کړل. ته خو د هلمند ځواکونو او خاص توګه رهبری او خلکو د غاګې تر بایس شو چې دشمن دغه پلان نشان او په ناکامۍ سره مخ کړ. او تیر کال بیا د دشمن د دفاع حالت نه زمنګ قوتونه وته تعرض حالت ته، چې د تعرض حالت کې منګه دشمن ته سخت قوی ضربات ورک او دغه جملې نو ناوی ولسوالی، نادلی ولسوالی د دشمن نه پاک شوم. دا اوس هم په غي استقامت کې عملیات خه په کامیابی سره روان دی او مارجه چې ډیر ماسره او مواد نه تل اوس ډیر په عادي شکل اکمالات ورشي کې همدا غرنګ ګرمسیر هم وس عادي شکل اکمالات هم کیږي او قوتونه خپ مورال سره پراتی دي. هیڅ مشکل نشته، اما په سرحدي سیمو کې چې د همسایه وادو سره په سرحد کې د هلته د دشمن حرکات او سنکنات شته چې داغه د پاره چې تاسو ویل چې څه پلانونه لري، منګه خپل اولتونو کې د امنیتی پروګرامونو په ارتباط دا پروګرامونه لرو چې د اشته امرغه لا پسې پورته کو او لا پسې قوي کو او د دې ترڅنګ خپل بعضی پلانونه او پروګرامونه لرو چې د دې درفت آمد لاره همدارنګه د دې اکمالات لاره باید قطب.
فکر کوي چې د بهرنۍ قوا وشتون په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره تاسو ته ډیر ضروری وسی؟
دا یو څرګند حقیقت ده چې افغان امنیتی ځواکونه د هوایي ځواکونو په لحاظ له کمزوري دي او څه امکانات قوی نه لري. نو د عملیاتو ته د جنگي دغه ته خصوصا دغه تروریستی جنگو ته د طرف خراب جنگو ته نو عاجل او ای ځواکونو ته ضرورت دی. نو د خارجي قوتونو بودن هلته یو حتمی ده او د خه مانګې نتیجه ده چې د امنیتی ارګانو سره په څنګ کې دشمن ته ماته ورکړ شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او کیم جون اون د مخامخ لیدنې لپاره په سنگاپور کې پوره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د دې برسیره امریکایي چارواکي د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په غیر نظامي ساحه کې هم په خبرو بوخت دي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي لیدنې په اړه نور جزئیات په رپورت کې واوري.
د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس کیم یانګ چول اوس په نیویارک کې دی. ټاکل شوی ده چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به ورسره په نیویارک کې ملاقات وکړي.
د ملکیم جنگ چول سره د بهرنیو چارو د وزیر دریم ملاقات وی. هغوی دواړو په دې اړه چې د امریکا توقعات څه دي په ډیر تفصیل خبرې کړې وې.
کیم یانګ چول د شمالي کوریا ډیر جګ پوړی چارواکی دی چې په تیرو 2 لسیزو کې امریکا ته راغلی دی. هغه سږ کال په ژمني اولمپیک کې د شمالي کوریا په هیئت کې هم شامل و. د استخباراتو دغه پخوانی رئیس د یو راپورټ له مخې پر سوني پکچر کمپنۍ باندې په سایبري برید کې هم شامل و. د شمالي کوریا دغه جګ پوړی چارواکی نیویارک ته په داسې وخت کې راځي چې د امریکا هیئت د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ په غیر نظامي ساحه کې د شمالي کوریا له هیئت سره په خبرو بوخت دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې تیره پنځشنبه دا تاریخي غونډه ناڅاپه فسخه کړې وه د غونډې په اړه په ټویټر کې ولیکل:
موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره یو ستر هیئت ټاکلی دی. په دا اوس وخت کې د عالي غونډې په تړاو مجلسونه روان دي. دا شمالي کوریا د رئیس مرستیال کیم یانګ چول نیویارک ته راځي. دا زما د لیک پوخ ځواب و، مننه.
ماهران وای د شمالي کوریا د رهبر دا پریکړه چې خپل نږدې سړی امریکا ته راولیږي د دې غونډې مثبت پیل ګڼل کیږي.
I think that the North Koreans have never
ز فکر کوم چې شمالي کوریا هیڅ کله غیر اټومي کېدل نه وختل، خو فکر کوم اوس هغوی غواړي د اقتصادي او امنیتی ګټو په مقابل کې په دې خبره غور وکړي. د مسالې حقیقت دا دی چې آیا امریکا او متحدین شمالي کوریا د تحسولی شي چې زموږ اهداف ومني او کنه.
ماهران وای د امریکا اهداف دا دی چې شمالي کوریا په بشپړ ډول غیر نظامی کېدل ومني او هغه هم په دې ډول چې تصدیق کېدل شي. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وای چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د جون په 1 ملاقات وکړي، یعنی د سنگاپور له غونډې نه 15 ورځې مخکې. د جون د 1 په ملاقات کې به د شمالي کوریا په اړه خبرې خامخا د دواړو مشرانو په اجنډا کې شامل وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
متحده ایالات وایي په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو ځورول او کړول لا هم په پراخه کچه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سیشن بی پورس په واشنگتن کې وویل امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمنه ده. د دې موضوع نور جزئیات د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې د داعش ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغو سنی دینی عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په راپور کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمېر مادو ته اشاره شوې ده چې هغه هیواد کې د کلونو رئیس په تورنو کسانو عملي کېږي. په راپور کې د هغو کسانو د اعدامونو یادونه شوې چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. همدارنګه په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بیک پرون په واشنگتن کې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه.
موږ په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ د نشټوالي په اړه ډېر اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د راپورونو په اساس شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بند تېروي او له 2 نه 10 تنه د اعدام په تمه دي.
په جنوبی آسیا کې امریکایي چارواکو د روهینګیا د مسلمانانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې چې د میانمار په اکثریت بودایي میشته هیواد کې د تاوتریخوالی، تبعیض او زورونې سره مخ دي او په سلګو نظر روهینګیایی مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته پناه وړې ده.
زه فکر کوم چې هلته به وضعیت نور هم ناوړه شي، خو د همدې لپاره خلک باید جدي اقدام وکړي او په دې اړه د میانمار په پوځ فشار راولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې د مذهب د ازادۍ ترویج او دفاع د امریکا د لومړیتوبونو څخه دي. هغه همدارنګه په دې اړه په اوړي کې د نورو هیوادونو سره د یوې ګډې غونډې اعلان وکړ.
د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به موږ نوې لاسته راوړنې ولرو، یوازې به بحث نه وي، اقدام به هم کوو. په دې غونډه کې به د مذهبي ځورونې په وړاندې د مبارزې او مذهبي ازادیو ته د لا درناوي لپاره جدي لارې چارې مشخصې کړو.
په راپور کې د روسیې یادونه هم شوې ده چې په اساسي قانون کې خلکو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو ازادي ورکړ شوې، خو وایي چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د تصویب شویو ترهګرۍ ضد قوانینو پر بنسټ د ګڼو مذهبي اقلیتونو مبلغین ځوروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تعریف او ستاینه د ژوند په قیمت تمامیږي. پام وکړئ په دې اړه د یو اوږده رپورټ خلاصې ته چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د مې په 28 چاپ شوې او سید سلیمان شاه تسته لولي.
شاید چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تعریف او خوش آمد په شمالي کوریا او یا په خپله په واشنگټن ډی سي کې یو څه ګټه وکړي، خو په افغانستان کې بالکل هیڅ ګټه چاته نه رسي. برعکس، خطر یې ډېر دی او امکان لري چې د ژوند په قیمت تمام شي. د نیویارک ټایمز خبریالان راډ نورلینډ او فهیم عابد په خپل دې اوږدې رپورټ کې لیکي چې د لوګرد ولایت درې اوسیدونکي چې د ټرمپ په افتخار د سرو زرو یو مډال جوړ کړی او د امریکا سفارت یې په کابل کې سپارلی و، یو کس وژل شوی او دوه نورې اوس د ژوند له ویرې پټ شوي دي. طالبانو د تېرې جمعې په ورځ د حاجي ګل نبی په نوم یو کس چې ګمان کیږي یو پیژندل شوی قومي مشر د پاکستان په مقابل کې د افغانستان نه د ټرمپ د ملاتړ په وجه د هغه په نوم د سرو زرو مډال په جوړولو کې کومک کړی و، په پولي عالم کې درک ولګاو او په موټر بم والوزو. د لوګر پولیس وای دریم کس فرهاد اکبری چې د اربکیانو قماندانو او مډالې له حاجي ګل نبی سره یو ځای په کابل کې امریکا سفارت ته وړی و، د طالبانو د حملې له ویرې پټ شوی دی او وای غواړي چې هند ته وتښتي. د لوګر پولیسو وویل چې حاجي ګل نبی او اکبری دواړو د مډال د جوړولو لپاره په ګډه سره 640 امریکایي ډالر راټول کړي وو. کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبان پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او 1.5 میلیارد ډالر نظامي مرسته چې مخکې به هر کال ورکول بند کړه، فرهاد اکبری په یوې مرکې کې ویلو چې د امریکا جمهور رئیس اوس هم دا خبره ومنله چې پاکستان په افغانستان کې ډبل ګیم یا دومخیزه پالیسي چلی، غواړو چې مننې وکړو او د زړورتیا او شجاعت مډال ورته ولیږو. خو کله چې لکبری سره د نیویارک ټایمز خبریالانو د یکشنبې په ورځ تماس ونیو، نو هغه وویل چې زما ژوند ډېر په خطر کې دی، غواړم چې هند ته ځان وباسم، نه غواړم چې د حاجي ګل نبی په شان مړ شم. دریم کس چې د اسدالله پویا په نوم یادیږي کابل ته تښتېدلی دی، هغه خپل زوی د ډونالډ ټرمپ په نوم باندې نومولی و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د خوست نوې امنیه قومندان د نشي موادو کاروباریانو ته خبرداري ورکړ که لدغه کاروبار لاس وانخلی د دوی له جدي برخورد سره به مخ سي. نوموړي دغه راز ګواښ کړی چې د هغو امنیتي منصوبینو په حق باید هم جدي اقدامات کوي چې د نشه یي موادو په قاچاق او پرولور کې په یو نه یو ډول لاس ولري. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ رالېږلې دي.
په داسې حال کې چې ځینې خلک پر پولیسو انتقاد لري چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې قاطع ګامونه نه اخلي، پولیس کله ناکله له نشه یي توکو سره د تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سمنوال اختر محمد نورزی چې د خوست د نوې امنیه قومندان په توګه یې دنده پیل کړې، د نشي موادو کاروباریانو ته خبرداري ورکوي چې له دغه کاروبار لاس واخلي کنه د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي
چې موږ په خپل ټول توان سره ان شاء الله د دې مخنیوي لپاره د دې سره د مبارزې په خاطر چمتو یو او ان شاء الله ته ژمن یو او په دې به عمل کوو او د خوست خلک دې ډاډمن ووسیږي چې هیڅ د هیڅ عمل به د قانون څخه پټ پاتې نشي
په ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمېر امنیتي منصوبین د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره لاس لري خو امنیه قمندان سمنوال اختر محمد نورزی دا ډول منصوبینو پر ضد جدي اقدام خبره کوي
که دوی پکې ملاوس وي هم د دوی به عدلي مراجعو ته ورسپارل کیږي که دوی عمدن علمن عمدن او عملا په دې اړخه کې عملی اقدام نه کوي هم نو دوی خامخا یو څه په دې کې ملوستوب لري په دې کې ښکیل دي نو د دوی ښکیلتیا به عدلي مراجع ان شاء الله په ثبوت رسوي او موږ یې ورته سپارو
په ورته وخت کې یو شمېر خلک د نشه یي توکو کاروباریانو ته د امنیتي منصوبینو د خبرداري هرکلی کوي دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې په دې برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي
نشه څه پیدا لري انسان ته هیڅ پیدا نه لري انسان مېدا خوروپوي انسان دماغ خوروپوي انسان پیسې نه ولوي انسان ژوند نه ولوي
په خوست کې د کوکنارو کار نه کیږي خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت نشه یي مواد قاچاق کیږي په دې سره مخدراتو ته د روږدو کسانو لاسرسی اسانه او لسګونو زر خلکو ته د اعتیاد زمینه برابره شوي
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې فدرېد ولسوالینه
تاسو نه راځي و ټول کارتونکو ته تاسو من مت د ویني د څلونه وړاندې کوم
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619311 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی لاندو خبرونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ په ولایت کې د خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول د برېښنا د ویشلو شبکه پرانستله دا دواړه پروژې د جرمني د 1.6 میلیون یورو په ویار په وړیا مرستې جوړې سوې دي چې 18,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه وزارت په برید کې 8 ترګرو برخه اخیستې وه چې 8 واړه وژل سوې نن په کابل کې د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې شبکه پرانستل سوه دا شبکه به د عامه پوهاوي او انساني قاچاق د قانون د تطبیق په اړه کار وکړي د امریکا د پوځ چارواکي وایي د هلمند د موسی قلعه په ولسوالۍ کې د طالبانو د مشرانو په یوې غونډه کې په برید کې لږ تر لږه 50 طالبان وژل سوي دي پاکستان او هند منلی چې د کشمیر په سیمه کې په یو بل د هوان توغندیو بریدونه بند کړي دا بریدونه د 3 میاشتو راپدې خوا روان وه او لسګونه اسکار او عام خلک پکې ووژل سول وروسته تر هغه چې امریکا خبرداری ورکړ چې په ایران به اقتصادي بندیزونه د سره ولګوي د دې هیواد د خامو تیلو صادرات کم سوي دي سعودي عربستان غواړي جنسي ځورونه د قانون له مخې جرم وګڼي دغه محافظه کار هیواد کې 1 میاشت مخکې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې سوه او د کلونو بندیز پرې لیرې سو او چین ویلي که امریکا د هغوی په مالونو ګمرکي تعرفه لوړه کړي دوی به بالمثله عمل وکړي د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل هیر مونږ سي چې زموږ بلې خبرونې ته تاسو په 00120209 10 10 او یا زموږ په محلي شمېرې په 0100100 او یا باندې زنګ ووهئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري